የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
زما سدولا غزنفر سلامونه ومني قدرمنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې له یو جرمن پښتو پو ډاکټر لوتز ژهاک سره د نورګل شفق مرکه اوري
زه اوس یو درسي کتاب لیکم د پښتو ژبې لپاره د خپل موحسلینو لپاره
د نړۍ د نامتو شاعر دانته او د هغه د مشهور شاهکار په اړه د استاد نجیب منلی د خبرو لومړی برخه اوري
د ایتالیا په تاریخ کې د سړي ډیر مهم نقش لوبولې دي
نور مطالب هم شته د اونۍ فرهنګي خبرونه جميله ظریف ولی
د ژورنالیستانو بیلابیلو ټولنو او فرهنګي مرکزونو د کندهار د 50 ځایي خبريالانو د وفات په مناسبت چې په غزنی کې په یو ترافیکی پیښه کې ووژل شول خوشینی څرګنده کړې ده. دغه خبريالانو د عبدلی ترانسپورتي شرکت په غبس کې سفر کاوه چې تیرونه د کابل کندهار په لوی لار کې یو بل موټر سره ټکر شو او تر 50 کس زیات سورلې ووژل شول. د افغانستان د خبريالانو آزادې ټولنې د دغه 15 کس خبريالانو د وفات په مناسبت په خپل اعلامیه کې ویلي چې دغه ژورنالیستانو د کندهار په خورا سختو شرایطو کې په پوره اخلاص د هیواد ژورنالیزم خدمت وکړ. له بلې خوا ځینو ټولنو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په لویو لارو کې د ترافیک کنټرول ته زیات پام واړوي او هغو ترانسپورتي شرکتونو یا موټر چلوونکو ته د سزا ورکړي چې ترافیکي مقررات نه مراعت کوي او د ناوړو پیښو سبب کیږي. په هغو انجینرانو جایزې وویشل شوې چې د افغانستان د ملي موزیم لپاره د نوې ودانۍ نقشه جوړه کړې ده. د بختر اژانس له رپورټ سره سم په کابل کې د ملي موزیم لپاره د ودانۍ د نقشې د جوړولو په سیالۍ کې د دنیا د مختلفو هیوادونو د انجینرانو 2 نقشې وړاندې شوې چې لومړۍ او دویمه جایزه 2 کس اسپانیې انجینرانو او درېیمه جایزه یو جرمني انجینر وګټله. دغو انجینرانو ته د جایزې د ورکولو په غونډه کې د اطلاعاتو کلتور وزیر سید مختوم رحین په کابل کې د امریکا سفیر نامتو افغانستان پیژندونکې میرمن نانسی دوپری او ګڼ نورو کسانو برخه واخیسته. په کابل کې د ملي موزیم نوې ودانۍ به د اوسني موزیم څنګ ته په تجربه ځمکه کې چې د دفاع وزارت ورکړي جوړ شي. د ملي موزیم اوسنۍ ودانۍ نوي کاله پخوا د غازی امان الله خان په وخت کې په 1922 کې جوړه شوې وه. په جلال آباد کې جلال کوټ ادبي خوځښت د کلتوري ارغل د زیانونو لاملونو او حل لارو په اړه په یو سیمینار کې بحث وکړ. په دې غونډه کې هم د نړیوال کلتوري ارغل او هم د ګاونډیو هیوادونو په کلتوري ارغل باندې خبرې وشوې. لیکوال او محقق استاد محمد اسف سمیم په دې علمي سیمینار کې برخوالو ته وویل چې څو پورې په افغانستان کې د نظام په چارو کې بهتري نه وي راغلي نو کلتوري بریدونو مخنیوی ممکن نه دی. په هرات کې د یو تاریخي اثر د قاچاق مخه ونیول شو. دغه اثر چې په 800 کاله پخوا وخت پورې تعلق لري په سرو زرو باندې کلل شوی ظرف دی. په هرات کې پولیسو رسنیو ته ویلي دي چې د موندل شوي اثر د قاچاق په تور 2 کس نیول شوي دي او اثر اطلاعاتو کلتور ریاست ته سپارل شوی دی. ویل کیږي چې په دغه نامدانۍ کې به غوري پاچایانو خپل لیکونه ایښودل او نورو هیوادونو ته به یې استول. په بامیان کې د خپل سرو کورونو د جوړولو او د ښاري ماستر پلان د نشټوالي په وجه تاریخي ساحې له خطر سره مخ دي. نامتو لرغونپوز مریالی طرزي چې له تیرو 11 کلونو راهیسې په بامیان کې د لرغون پیژندونکو د یو ټیم مشري کوي وایي چې د دغه ولایت یو شمیر مهمې لرغونې ساحې له خطر سره مخ دي. ښاغلی طرزي د بامیان په ولایتي ادارې تور لګوي چې د خپل سرو تعمیراتي کارونو مخنیوی نه کوي او دې حالت د بامیان تاریخي ساحو ته سخت زیان رسولی دی. میدان وردګ ولایت کې 2 نوي خبرونې له چاپ راووتي. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست د پیزوان په نوم د ښځو لپاره خاصه مجله خبره کړې ده چې مسؤل مدیرې وحیده ښکلی او مرستیاله محموده تقوا ده. دغه راز د میدان وردګ د ولایت د مقام لخوا د ویښ په نوم یوه جریده لومړۍ ګڼه له چاپ راوتې ده. د دې جریدې چلوونکی د میدان وردګ ولایت د اطلاعات فرهنګ رئیس محمد اورنګ مختار دی. له ښاغلي مختار سره په روانه خبرونه کې یو مرکه هم اوري.
2013 کال ته چې غزنی به پکې د اسلامي نړۍ کلتوري پایتخت وي، یوازې درې څلور میاشتې پاتې دي، خو په دغه ښار کې لا ډېرې چارې نیمګړې پاتې دي. په دې اړه سید شاه سقیم دغه ریپورت لري.
اوس که څوک چاته ووایي چې غزنی ته د منظرې او سیل دپاره تللی وم، نو په مشکله به یې زړه تلویږي. په دغه ښار کې د لیګو پاکو هوټلونو او رستورانتونو نشتون، هره شپه وسلوالې نښتې، چاودنې او هدفي وژنې د دې لامل شوي دي چې اوس په مجبورۍ سربیره هم په دغه ښار کې د هغو لویو لارو مسافر شپه نه تېروي چې له دغه ولایت څخه تېرېږي. د غزنی کنډې کپر له دوړو او کثافاتو ډک او له سیلانیانو خالي ښار انتظار باسي چې ایله څو میاشتې وروسته به د اسلامي تمدن د پایتخت په نامه یادیږي. خو د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې تر اوسه یې لا په ښار کې داسې کار نه دی شوی چې دوی په کېدو د 2013 کال راتګ ته زړه ښه کړي. دوی وایي د غزنی د چارواکیو پر ځای موږ شرمېږو چې ولایت مو دومره ستر ویاړ ګټلی، خو بیا یې هم پر سړکونو څوک نه له ویرې تېرېدای شي او نه هم د شپې لخوا د تتې تیارې له امله څوک لاره لیدلای شي. د رحمت الله مرجان خیل په نامه د غزنی ښار یو تن اوسېدونکی وایي چې تر اوسه لا د غزنی د فرهنګي مرکز هغه ودانۍ هم نه ده بشپړه شوې چې د اسلامي تمدن د مرکز دپاره جوړېده. دی وایي د اسلامي تمدن د مرکز په نامه د غزنی تر ټاکل کېدو وروسته به له کوم بهرني هیواد څخه هیڅوک هم د غزنی لیدو ته نه راځي، ځکه چې تر اوسه په غزنی کې داسې هوټل هم نشته چې یو عادي کس پکې شپه تېره کړي یا پکې څوک ډوډۍ وخوري. د ده په خبره دا مهال په غزنی کې داسې پارک هم نشته چې د غزنی خپل اوسیدونکي د لا کله پکې خپل غم غلط کړي.
خو فکر نه کوم اوس موږ تاسو هغه کوم مرکز چې د تمدن د پایتخت ده هغه موږ نه لرو. بهرنیو هیوادونو چې مثلا څوک راځي موږ مېلمستون ورته نه لرو، همداشان پارکونه نه لرو. د تمدن پایتخت مرکز چې و لا درې میاشتې مخکې کار افتتاحیه وشوه، ولې تر اوسه هیچا هم دا خبره نه وکړه چې مرکز یې چیرته دی او کار یې تر کومه حده ورسېدو. یوازې په دې باندې نه کېږي چې موږ دوه منارونه لرو او یوازې څو زیارتونه لرو.
د جمیل احمد په نامه د غزنی یو بل اوسېدونکی وایي چې د غزنی چارواکي یوازې د خپلو شخصي ګټو غم اخیستي دي، نه د 2013 کال په کیسه کې دي او نه هم د دې پروا لري چې غزنی د اسلامي تمدن مرکز ټاکل کېږي که نه. دی وایي موږ شرمېږو چې په دغسې حال کې چاته د خپل فرهنګ صفتونه کوو.
دا دې په ځای چې موږ غزنی ته 2013 له خبر کړی دا موږ خپله یو خجالت ته دلته کار نه ده سوی، خپله موږ د غزنی اوسېدونکو او د افغانستان د ټولو خلکو لپاره د حکومت لپاره یو خجالت ته دلته خپله د غزنی مخکې مې یادونه وکړه چې 300 کاله مخکې فرهنګ کې نوم ګټلی و، هغه اوس نهسته. دلته سیار څوک دی خپل هغه شخصي ګټو ته جوګه دي ګټې خپل هغه ګټې خوندي واوسي په دغه کارونو کې د بیا رغونې او د نورو کارونو کې.
خو د غزنی والي موسی خان اکبرزاده بیا په دغه اړه د ځینو مهمو وزارتونو وزیران په خیانت تورنوي. دی وایي د غزنی چارواکیو تر خپله وسه هڅه کړې ده چې د 2013 کال تر رارسېدو وړاندې ځینې کارونه وکړي، خو اوس چې څه نه ده شوي پړه یې د وزارتونو په غاړه ده. د ده په خبره تر اوسه چې په غزنی کې ځینې کارونه شوي هم دي، هغه دوی تر خپله وسه په فقر، زاریو او سوال ترسره کړي دي.
دغه پروژې د دوی مسؤلیت ته د دوی باندې موږ بار بار سلګونو وار په زرګونو وار ورباندې غږ کړی ده. د دوی مسؤلیت ته چې هر وزارت خپله پروژه درلودله او وزارتونه باید راغلي وای خپلې پروژې په تطبیق قدم اخیستی وای. دلته هر وزارت سیاست لري، خو دا چې یو وزارت په خپل کاري پروګرام کې یو پروژه نه ده نیولې او د هغې په دې حق باندې یو روپۍ بودیجه نه ده رالېږلې، نو دا په پروژه خو موږ ته ملایک او پیریان نه راځي چې پروژه راته جوړې شي. ټولو کلیدي وزارتو د غزنی په هکله زه داسې ویلی سم چې پوره خیانت کړی ده. د تاسو چې دا مسؤلیت نه تنها چې ادا کړی نه ده، بلکې په دې کې بالکل په سلو کې 50% بې تفاوته پاتې شوي دي. اما الحمدلله چې د غزنی محلي ادارې ډېرې پروژې په غربت او غریبي او په عذر او په زاري او په
شاوخوا شپږ کاله وړاندې په لیبیا کې د اسلامي هیوادونو د کلتور وزیرانو پریکړه وکړه چې غزنی به په 2013 کال کې د اسلامي هیوادونو کلتوري او فرهنګي مرکز نوموي. د اسلامي هیوادونو د کلتوري چارو د وزیرانو له دغې پریکړې سره د غزنی اوسیدونکي دې ته خوشحاله و چې ګواکې تر 2013 کال وروسته به یې ولایت ګلی ګلزار شي، خو اوس ګمان نه کوي چې دغه خوب به یې رښتیا وخیژي.
دا یوازې افغانستان نه دی چې د ډاکټرانو د نسخو خط پکې ګډوډ دی، دا مشکل په نورو هیوادونو کې هم شته او تیره اونۍ د مخنیوي لپاره په هند کې یو غونډه جوړه شوې وه. نور حال وشمه رشیدی را کهی.
دا خو معلومه ده چې د ډاکترانو د نسخو خط ښکلی نه دی، مګر په هند کې یوه طبي موسسه اوس وایي چې که د ډاکترانو لیک یو څه واضح نه شي، دا خطر شته چې کمپیوټران د دوی نسخې سمې ونه لولي او ډېر ناروغان د غلطو درملو په وجه ومري. د عرب نیوز ورځپاڼې له رپورټ سره سم، تېره اونۍ د هند په مهاراشتر ایالت کې 30 کسه ډاکترانو په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې د نسخو د واضح نه لیکلو د خطرونو او د واضح خط د لیکلو د لارو چارو په باره کې خبرې واوري. دغه غونډه د میډسکیپ انډیا په نوم یوې طبي موسسې را بللې وه. د دې طبي موسسې مشرې ډاکټرې سونیتا دوبی د ډاکترانو غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې په هند او نوره دنیا کې د ډاکترانو د خط د بدوالي په وجه د مرګونو شمیر مخ په زیاتېدو دی او چاره یې په کار ده. ډاکټرې سونیتا دوبی وویل چې دې همدا موضوع د مهاراشتر ایالت د روغتیا له وزیر سره هم شریکه کړې او هغه ورسره د مرستې ژمنه کړې ده. د زیاته کړه چې داسې ډېر شوي دي چې په هندوستان کې کمپیوټرانو په تېره بیا په وړو ښارونو او کلیو کې د ډاکترانو د نسخو بد خطونه سم نه دي لوستي، غلطه دوایي ورکړې ده او ناروغان یې وژلي یا یې مرګ ته نږدې کړي دي. د میډسکیپ انډیا طبي موسسه غواړي چې د واضح خط د اهمیت او د زده کولو د لارو چارو په باره کې ډاکترانو ته یو کتاب برابر کړي. دغه راز میډسکیپ انډیا غواړي چې ډاکترانو ته د چټک خو واضح خط د لیکلو په اړه ځینې ورکشاپونه جوړ کړي. ډاکټر سونیتا دوبی په خپله وینا کې ډاکترانو ته سپارښتنه وکړه چې نسخه د انګریزي په وړو توریو نه بلکې په لویو توریو ولیکي او د دې لپاره چې د درملو د نوم املا ورنه غلطه نشي، په کار ده چې خپله املا د درملو د ریفرنس د کتابونو له املا سره پرتله کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، په میدان وردګ ولایت کې دوه نوي خبرونې چاپ شوې دي. د دغو نویو خبرونو په میدان وردګ ولایت کې د مطبوعاتي او کلتوري فعالیتونو په اړه د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د ویش جریدې له چلوونکي اورنګ مختار سره د مرکې د اوریدو بلنه درکو. ښاغلی اورنګ وایي
ویش اونیزا د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا خوشبختانه د واګي په 28مه نیټه تازه ل چاپره وتله، ترڅو خلک په سیاسي لحاظ باندې په فرهنګي لحاظ باندې راویښ او بیدار سي او که خدای وکړي چې د ویښ اونیزې په لوستلو سره د میدان وردګ ولایت یو څه معلومات حاصل شي.
اطلاعات او فرهنګ ریاست تر دې لمخه په میدان کې خبرونه نن لرله؟
بله، درلود. اطلاعات و فرهنگ ریاست د ملی هدف اونیزی پنامه باندې خبرونه درلود چې هغه د یو شمیر مشکلات له امله لتیر یو کال راهیسې بنده او تر اوسه پورې هم بنده ده.
نو ولې نه غوښتل چې بیرته هماغه فعاله کړي؟
ملي هدف د اطلاعات و فرهنگ د ریاست لخوا تمیلي ویښته ده د امتیاز خاوند د میدان وردګ ولایت مقام دی. البته دا د ملي هدف سره یو څه فرق لري، یو څه آزاده ده. یعنی هغه مسایل چې په ویش کې خپرېږي هغه موږ په ملي هدف اونیزه کې نشو خپرولی. په دې کې ادبي مسایل دي او ځینې نورې لیکنې دي او هغه شیان پکې خپرېږي چې د میدان وردګ ولایت باید اوس وخت کې پیپوش یا ورته ویش سي بیدار شي. په ځینې مسایل دي چې هغه موږ د دولت په چوکاټ کې په ملي هدف اونیزه کې نشو خپرولی. یعنی قدرته هم چې ویش آزاده خبرونه ده، که پوره آزاد نه وي نیمه آزاده باید ورته وایم.
شاغله مختار، پیزوان مجله د خزو د چارو د ریاست لخوا خبره سوي ده، د دې مجله پیسې کم یو څه وایست؟
د میدان وردګو په ولایت کې خزو ته د حق ورکړل شوی ترڅو د بیان د آزادۍ نه په استفاده سره خپل دینی اسلامي ټولنیز غوښتنې په خپل مجله کې چې پیزوان نومیږي او دا هم د ولایت د مقام په مرسته باندې چاپیږي وړاندې کی او خلکو ته د دینی ارزښتونو پر وړاندې، البته د افغاني عناناتو مطابق د خزو پاکل باندې معلومات وړاندې کی. په دې ولایت کې د خزو هغه فعالیتونه چې دوی تر سره کړی دي هغه وړاندې کی، هغه ستونزې چې د میدان وردګ ولایت خويندې ورسره مخامخ دي باید هغه په دې مجله کې انعکاس شي.
شغله مختار، د پیسوان مجله خو خپل چاپ شوی دی، کله چې کاغذ راړو د کاغذ قیمتي کاغذ دی. ځینې خلک یو خبره کوي و افغانستان غریب وطن دی، که کاغذ لږ ارزانه وي دا به ښه وي، په ځای د دې چې فرضاً یوه مجله 1000 ګڼې چاپیږي 2000 ګڼې دې چاپ شي، په ځای د دې چې هغه لیکوال ته لږ اقو زحمه ورکوي وایي ډېره ورکوي چې هغه لیکوال هم حمایه شي، خو که کاغذ ډېر ده بدي نو دا به یو څه اسراف وي. له دې نظر سره تاسو مخالف یاست که موافق؟
د دې نظر سره ښاغلی غزنفر صاحب هم زه مخالف یم هم موافق یم، خو مخکې له دې چې د دې پوښتنې ځواب په مستقیمه توګه تاسو درکړم، باید ووایم چې یو نارینه که په 1500 روپۍ باندې یوه جوړه کالي ګنډي، نو د ښځو کالي هغه تر 1500 او 1000 پورې یو جوړه مصرفېږي. چون دا د ښځو د چارو د ریاست لخوا خپرېږي، ښځې یو څه زینتي او د ښکلا کارونه ډېر خوښوي.
ښاغلی مختار، په میدان وردګ ولایت کې نور مطبوعاتي خپرونې؟
میدان وردګ ولایت علاوه له دې د بدلون په نامه باندې 15 ورځنۍ خپرونه لري چې د مقام د ولایت لخوا خپرېږي، همداراز د ګلبن په نامه باندې.
د دې بدلون اصلي محتوا څه شی ده؟
بدلون اصلا دوی خو د ولایت، البته د میدان وردګو په ولایت کې هغه بدلونونه چې رامنځته شوي،
یعنی بیا رغونه ده، غیر له بدلونه نور
د ګلبن په نامه باندې ده، چې هغه البته ګلبن د میدان ښار د ښاروالۍ لخوا خپرېږي.
جریده ده؟
دا هم جریده ده. نور د عامې روغتیا ریاست هغه هم د روغتیا په نامه باندې خپرونه لري.
ښاغلی مختار، راډیوي او تلویزیونی خپرونې څنګه دي په میدان وردګ ولایت کې؟
میدان وردګ ولایت کې تقریبا د محل 8 راډیوګانې فعال دي، البته په ټول ولایت کې چې په دې کې یوه د میدان وردګ ولایت ملي راډیو تلویزیون دی چې هغه هم 15 ساعته خپرونې کوي. البته تلویزیون چې دی د مځکنۍ اخیزي له لارې د ملي راډیو تلویزیون خپرونې،
یعنی خپل تولید نه لري؟
خپل تولید نه لري.
او راډیو څنګه راډیو تولید لري؟
هغه هم تر یو ځای پورې د ملي راډیو تلویزیون خپرونې کوي، خو ډېرې خپرونې د دې سې دي د میدان وردګو خپلې تولید شوې خپرونې دي، حتی د خلکو سره مستقیما اړیکه نیول کېږي.
او دا نورې راډیوګانې چې دي هغه په ولسوالیو کې دي که هغه هم په مرکز کې متمرکز دي؟
په مرکز کې هم شته، په ولسوالیو کې هم شته. تقریبا مرکز او هر ولسوالۍ یوه راډیو لري چې هغه اف ام راډیو دي. اف ام راډیوګانې دي هغه تقریبا تفریحي خپرونې لري چې ځینې ادبي او ټولنیز مسایل هم پکې خپرېږي.
یو وخت دلته موږ یوه مرکه لرله، هغوی شکایت کوو د میدان وردګ ځوانانو چې موږ هلته د کتابونو له مشکلاتو سره مخامخ یو.
د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست په چوکاټ کې ځانته کتابتون لري، او په دې کې په زرګونه ټوکې کتابونه شته. د دې لپاره چې د خلکو ستونزې نور هم حل شي او خلک نور هم په اسانۍ سره وکولی شي کتاب ته لاسرسی پیدا کړي، د میدان وردګ ولایت مقام الحاج محمد علیم پیدایی په هڅو سره او د اطلاعاتو فرهنګ په هڅو سره د کتابتون دپاره یوه ډیره نوې لویه ودانۍ په تقریبا شپږ جریبه مځکه کې جوړه شوله. تقریبا کار 100% یا 99% بشپړ شوی دی. په ډیر لاند وخت کې به، یعنی په نن سبا کې به، انشاءالله د ټول ولایت د ځوانانو لپاره، د ټول ولایت د خلکو لپاره به دغه کتابتون تاسو دغه چې موږ ساحه زیاته کړې ده، ساحه د دې لپاره چې د ځوانانو لپاره تفریحي پارک وي پکې، یا مثلا د دوی لپاره د مطالعې ځایونه وي، باغ پکې وي. کتابتون باید یو آرام ځای وي، کتابتون کې باید باغ وي، تفریحي ځایونه وي، چمنونه وي. نو د دې په خاطر باندې موږ د دې کتابتون ساحه زیاته نیولې ده.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
ډاکټر لوتز ژهاک د جرمني اوسیدونکی دی. دی هلته په برلین کې د پښتو ژبې یو محقق دی او غواړي چې د دې ژبې د زده کوونکو لپاره یو اسانه ګرامر ولیکي. ډاکټر لوتز ژهاک په دې ورځو کې افغانستان ته راغلی دی او دلته ورسره نورګل شفق مرکه کړې ده چې د خپل ځان په باره کې او په جرمني کې د پښتو د زده کړې او څېړنو په باره کې معلومات راکړي. ښاغلی ژهاک د ځان په باره کې وایي:
زما نوم لوتز ژهاک دی، زه د برلین د هومبولت پوهنتون استاد یم، پوهنوال یم، او دلته موږ یوه څانګه لرو چې د مرکزي آسیا د څېړنې په نامه یادیږي، او په دغه څانګه کې یو سیمه پوهنه ده. یعنی زموږ محصلین د مرکزي آسیا چې افغانستان داخل کېږي، ازبکستان داخل کېږي، تاجکستان داخل کېږي او نور هیوادونه داخل کېږي، زموږ محصلین د دې هیوادونو د دې سیمې تاریخ، کلچر، سیاست او ژبې زده کوي، چې په دې ډول پښتو ژبې مونږ هم زده کوو.
تاسو نامې خدای ډېر روانه پښتو خبرې کوي، څنګه مو پښتو ژبه زده کړه؟
ما په خپله د روسیا د سانکت پیټربورګ پوهنتون کې تحصیل کړی دی، تقریبا 6 کاله مخکې. زما استاد یو مشهور شرق شناس و شرق پوهند و، استاد الکساندر گرونبرگ، چې د افغانستان تقریبا د ټولو ژبو په باره کې ډېر ښه تسلط یې درلوده. ما لومړی په پوهنتون
کې 15 کاله پښتو ژبه او دری ژبه او لکه بلوچی ژبه اردو ژبه زده کړې وی، او وروسته ز بیرته راغلم خپل وطن ته برلین ته، او په پوهنتون کې مې وظیفه واخیستله.
مینه مو څنګه پیدا شو پښتو ژبې سره؟
خو دا تصادف و. البته زه ګمان کوم چې څوک چې په افغانستان کې کار کوي او څوک چې د افغانستان په باره کې تحقیقات کوي باید نه یوازې دری زده کړي، باید پښتو هم زده کړي. دا حتمی دی.
په آلمان کې یعنی څومره پوهنتونونو کې پښتو پیژندنې یا افغانستان پیژندنې په برخه کې کار کیږي؟
البته دا ده چې پښتو یوه آریایی ژبه ده، او په څو پوهنتونونو کې مونږ آریایی پوهنه لرو چې دوی آریایی ژبې تحقیقات کوي، بررسی کوي، څېړنه کوي، او په دې ډول پښتو ژبه تر معینه حده هم تحقیقات کوي. اما دا په دې معنا نه ده چې دوی خبری کولای شي یا لوستلای شي. دا ډیر نظری تحقیقات دي. داسې تحقیقات شته په ځینو پوهنتونونو کې، خو پښتو عملی درس یوازې زموږ په پوهنتون کې شته.
د تاسې پوهنتون کوم دی؟
د برلین د هومبولت په نام یادیږي، هومبولت.
دلته څنګه مینوال زیات دي؟ په خپل افغانان دي، د نور نړۍ خلک دي؟
زموږ محصلین په ځینو ګروهو تقسیم کیږي. لومړی ځای البته جرمني محصلین دي، ورپسې له نورو هیوادونو هم محصلین راځي، له دنمارک څخه، له انګلستان څخه، له پولند څخه، او له روسیې څخه. او اوس یو نوی ډول محصلین پیدا شو چې دا د افغاني مهاجرانو پایم نسل دی. د هغو مهاجرانو چې د جګړې په وخت کې آلمان ته راغلي وو، د هغو مهاجرانو ماشومان په آلمان کې لای شوي دي، او البته په دری او په پښتو لکه څه پوهیږي، خو سواد نه لري. سواد نه لري،
یعنی لیک لوست نشي.
چې دوی هم جرمني مکتبونه تللي وي، او شاید په کور کې یا پښتو خبرې وکړي، خو دا بلا پښتو ده، یعنی په ادبي پښتو دوی نه پوهیږي. او داسې محصلین اوس هم راځي او له ما نه پښتو زده کوي.
ښه، ډېر ښه. په خپل افغانستان پیژندنې ته څومره کار کیږي هلته؟
زموږ پوهنتون په افغانستان پیژندنه کې لوی اهمیت لري. اوس تقریبا 40 کاله کیږي چې د افغانستان په باره کې تحقیقات کیږي. زموږ پخوانی پروفیسور منفرید لورنس د پښتو ژبې یو کتاب هم ولیکه چې تر اوسه پورې په ټوله اروپا له دې کتاب څخه استفاده کوي، او د افغانستان په باره کې یو څو دکتری رسالې لیکلی شوې. او اوس هم مونږ یوه لویه پروژه لرو چې دا د آسیا څلور لاره به نامه یادیږي. د آسیا څلور لاره څه معنا لري؟ د دې اصطلاح معنا دا ده چې ټولنه په یو هیواد محدود نه وي، مخصوصا په تیرو 40-30 کالونو کې مهاجرت ډیر مهم وو. افغانان پاکستان ته تلل، ایران ته تلل، کانادا ته تلل، اروپا ته تلل، استرالیا ته تلل. او البته دا مهاجرتونه یا تجارتی رابطه اوس پر افغانستان باندې رابطه کوي. دې عمله مونږ وایو چې افغانستان یو څوار لاره ده چې له نورو هیوادونو سره ډیر قوي رابطه لري، او مونږ هڅه کوو تحقیقات کوو. دا یو ډیره لویه پروژه ده چې څلور کاله دوام لري، اوس دوهم کال دی.
په آلمان کې څوک داسې لوی استادان دي د پښتو ژبې په برخه کې، د افغانستان پیژندنې په برخه کې؟
خب البته باید ووایم چې منفرید لورنس چې د هومبولت پوهنتون استاز بو، دای اوس کار نکوي، دای ډیر زور دی، دای ډیر لوی استاز بو، او محصلین یې البته هم اوس لوی دانشمندان شول چې یو یې توماس روتیخ دی، دای دلته په افغانستان کې یو تحلیلی پروژه لري او ډیر روانه ډیر ساده په پښتو خبرې کوي، په دری هم خبرې کوي. نور یې ایرهارد باور دی، دا زما ملګری دی. زه اوس یو درسی کتاب لیکم د پښتو ژبې لپاره، د خپلو محصلینو لپاره. کوشش کوم چې اوله محصلین کولای شي ساده جملې ووایي. او مثلا زه هلته هم پوهنتون ته پښتو دپارتمنت ته تللی وم، او زما مقصد مې ووایه چې داسې یو کتاب پکار دی چې مشکل نه وي. او استادانو وویل چې دا ممکن نه دی د پښتو دپاره، دا ممکن نه دی. البته زه ګمان کوم چې ممکنه ده، خو کار وخت پکار دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د چین د خلکو د یو کوچنی حکایت د اورېدو بلنه درکو چې یان نومېږي. حکایت فریده سیفی لولي.
یو سړی چې په ین کې زیږیدلی او ټول عمر یې په چو کې تیر کړی و، په زړبودن کې د ین د لیدو هوس ورولوید. را روان شو. د لارې ملګري ټوکی سړی و. یو بل ځای ور وخوت چې دا ین دی. بوډا وویل سترګې مې روښانه شوې. ملګري یو کلی ور وخوت، ورته یې وویل ستا نیکونه په دې کلي کې اوسېدل. بوډا سړه سا وایسته. ملګري وروسته یې غونډۍ ته لاس ونیو، ورته یې وویل هغه قبرونه چې ښکاري ستا د نیکونو دي. د بوډا په سترګو اوښکې رامات شوې. ملګري نور ځان ټینګ نه کړ، په کټ کټ یې وخندل او په دې پوه کړ چې دا بل ځای دی، ین ته لا ډېره لاره پاتې ده. کله چې بوډا ین ته ورسېد، د نیکونو د کلي هدیرې او نورو پاتې نښو لیدلو ډېر تاثیر ورباندې ونه کړ، ځکه ده د مخه لا زړه تش کړی و.
په دنیا کې شاید ډیر لږ کتاب دومره مشهور وي لکه د ایتالیایي شاعر دانته الهي کمیډي. په افغانستان کې نه دغه کتاب پیژندل شوی دی او نه د دانته په باره کې لیکنې شوي دي. دانته څوک و؟ په کومه زمانه کې اوسېده؟ د ولې د سلګونو کلونو پخوانی دود پرېښود او د لاتین په ځای په خپله مورنۍ ژبه ایتالیایي باندې خپل شاهکار ولیکم؟ دغو او داسې نورو پوښتنو ته استاد نجیب منلی ځوابونه راکوي. استاد منلی وای
دانته الیګری ایتالوی شاعر دی چې د فلورانس په ښار کې په 1215 کال کې زیږیدلی دی او بیا د راوین په ښار کې په 1320 کال کې مړ شوی دی.
هغه هم د ایتالیا شهر دی.
هغه هم د ایتالیا یو بل ښار دی. د فلورانس د نجباو له ډلې نه و. په دغه وخت کې په ایتالیا کې یو مملکت نه دی. ایتالیا بیل بیل خارونه دی او هر خار بیله پاچایی ده. په دغه پاچایو کې بیا وفاداری فرق کوي، په دې معنی چې دوه ستر قدرتونه دي په اروپا کې. یو پاپ چې مذهبي قدرت هم لري او د اروپا په جنوب کې خصوصا د ایټالیا په یو برخه کې په روم کې دنیوي قدرت هم لري، او دویم قدرت د جرمني امپراتوري ده. د دې تر څنګ په فرانسه کې هم یو نسبتا مقتدره پاچایي ده. په انګلستان کې هم یوه پاچایي شته دی چې خپل ځای لري، او په اسپانیا کې هم 56 مملکتونه دي چې نیمایي یې د مسلمانانو تر ولکې لاندې ده. نو په دغو ښارونو کې چې په خپله مستقل پاچایي دي، خو بیا هم یو څه د لویو قدرتونو سره باید لار وشړي. ځینې کسان د پاپ طرفداران دي او ځینې د امپراتور طرفداران دي.
د جرمني د امپراتور،
د جرمني د امپراتور هغه چې د امپراتور پلویان دي هغوی ته ګبلین وایي، او هغه چې د پاپ پلویان دي هغوی ته ګلف وایي. د 14 پیړۍ په ترڅ کې دا هغه وخت دی چې صلیبي جنګونه هم روان دي. په دغه وخت کې په فلورانس کې قدرت د ګلف په لاس کې دی. بیا ګلفان دوه ډلې کېږي، یوه ډله تور ګلفان دي او یوه ډله سپین ګلفان دي. په تورو کې هغه کسان دي چې دا غواړي چې په فلورانس کې باید د پاپ پلوي وشي او پاپ مستقیما د فلورانس په داخلي چارو کې مداخله وکړي. سپین ګلفان په دې اړه عقیده دي چې دا درسته چې فلورانس باید د پاپ د نفوذ په کړۍ کې وي، مګر پاپ باید د فلورانس په کورنیو چارو کې لاس ونه وهي او د فلورانس شهزاده مستقل عمل وکړي او د دنیوي قدرت او د اخروي قدرت ترمنځ باید یو فاصله موجوده وي. دانت الیګیری د سپینو ګلفان د جملې نه دی، خو د دانت د ځوانۍ په وخت کې دی د فلورانس په حکومت کې یو مقام ترلاسه کوي او په دغه وخت کې بیا تور ګلفان زور ورکیږي.
هغه خلک چې د دې ډلې نه دي، نه
هغه خلک چې د پاپ د مستقیم نفوذ طرفداران دي، د شړل کیږي او بیا په غیاب کې محاکمه کیږي او په تبعید محکومیږي.
نو لدی باندې میږي چې د سیاسي ژوند کې یو فعال سړی و.
د سیاسي ژوند کې ډېر فعال سړی دی، په ادبي ژوند کې هم
تبن فعال
دی. د باندې د کفر لپاره ولګېدل ځکه چې د پاپ قدرت نه مانه. د هغې ورځې نن دی به تبعید شوی دی تر مرګ پورې. د دانتې یو بله مهمه خبره دا ده چې دی د ایټالوي ژبې بنسټ ایښودونکی بلل کېدلی شي.
استاد منلی، مخکې له دې چې د ایټالیایي ژبې په عیسه کې د خدماتو ذکر وسي، د ده د نوم په عیسه کې په افغانستان کې ځینې خلک ورته دانتا وایي، ځینې خلک ورته دانتې وایي. ما په مجهوله یا هم د ده نوم لیدلی دی، په معروفه مې هم لیدلی دی. تاسې چې دا اوس ذکر کوو، کله کله بیخي داسې دانت وایو. طبعا د مختلفو ژبو تلفظونه فرق کوي، صوتي قواعد او حروف فرق کوي، خو تاسو چې له اروپایي ژبو سره ډېره بلدتیا لرئ، څه پیشنهاد کوئ که په پښتو کې د نوم لیکو یا یې تلفظ کوو نو کوم یو بهتره دی؟
د ده اصلي نوم دورانته دی په ایټالوي ژبه کې، او په لنډ ډول ورته دانتې ویل کیږي. مونږ ته چې د ده نوم راغلی دی د ایرانی ادبیاتو د لارې راغلی دی. په ایرانی ادبیاتو کې په آخر کې د ای غږ په هی باندې لیکل کیږي. ډېرې کلمې چې د فرانسوي نه فارسی ته راغلي دي او په ای ختمیږي، هغه دوی په هی باندې لیکلی دی. او بیا چې افغانستان ته راغلي دي، په افغانستان کې د پای هی تلفظ کیږي او په آ تلفظ کیږي. نو ځکه دانتې ایرانیانو په هی لیکلی دی او مونږ یې دانته لولو. دا کار مونږ په نورو کلماتو کې هم کړی، لکه پروژه او پروسه چې د فرانسوي نه راغلي پروژه او پروسې دي، ایرانیانو په هی لیکلي او مونږ په آ تلفظ کړي دي. دانتې په افغانستان کې تر اوسه نه دی پیژندل شوی. نو که چیرې د ده په اصلي نوم چې ایټالوي نوم دی او دانتې بلل کیږي په دې شکل یې ولیکو په یې باندې، نو دا به فکر کوم چې زموږ دپاره ښیي.
معروفه که مجهوله، لاندې باندې ټکي به یاد ورکوو که څنګه؟
دا لاندې باندې ټکي چې ورکړ شي دا ښه ده.
وبخښئ، په دې شکل به ګومان کوم انګریزي تلفظ ته هم یو څه ورته سي که نه؟
انګریزي تلفظ ته به یو څه ورته سي، خو انګریزي کې بیا ځینې خلک دانتي تلفظ کوي، نو هغه بیا په معروفه یې تلفظ کوي. خو خبره دې کده چې دغه نوم چې مونږ اوس د اروپا نه راخلو، په خپله ژبه کې دواړو ته غږونه هم لرو، نو ولې په اصلي شکل راوانخلو؟
ایټالیایي ژبه کې د مقام په عیسه کې تاسو خبرې کوله.
په دیارلسمه پیړۍ کې مجمن په منځنیو پیړیو کې په اروپا کې حاکمه ژبه د علم ژبه، د فرهنګ ژبه، مذهب ژبه لاتیني ژبه ده. لاتین ژبه په دغه وخت کې مړه شوې ژبه ده، یعنی عملاً پرې څوک خبرې نه کوي،
خو لیکل پرې کوي.
او ټول علمي آثار په لاتین ژبه لیکل کیږي، مذهبي مراسم ټول په لاتیني ژبه باندې ترسره کیږي، او دا په ټوله اروپا کې. د دې تر څنګه د منځنیو پیړیو په وروستیو کلونو کې
چې دغه دانتې زمانه
ده، د 1200 شاوخوا، په فرانسه کې دوه درې ژبې شته، همدغه راز په ایټالیا کې په لسګونو ژبې شته دی، په اسپانیا کې درې څلور ژبې دي، د عادي ژوند ژبې دي. په دغو ژبو کې د 12مې پیړۍ آخر او 13مې پیړۍ په پیل کې ادبي آثار رامنځته کیږي په پراخه پیمانه، او دا پنځونې خپرېدلې. دلته د ادبیات یو ډول د دویم لاس ادبیات ګڼل کېدل، هغه څوک د ټیټي سبې ادبیات ګڼل کېدل، په درنه سترګه ورته نه کتل کېدل، او داسې ویل کېدل چې په دې کې غټې خبرې نشي کېدلی، مهمې خبرې په دې ژبه کې نشي کېدلی. دا د بازار ژبه ده، دا عامیانه ژبه ده، دې کې یوازې عامیانه کیسې لیکل کېدلی شي. او واقعیت هم دا دی چې په دغه وخت کې چې کومې کیسې لیکل کېږي، کوم داستانونه چې لیکل کېږي د رومان په نامه باندې، هغه د مینې کیسې دي. د اخلاقي لحاظه په اروپا کې په دغه وخت کې د درباري مینې په نامه باندې یو حرکت پیل کیږي. درباري مینه په دې شکل ده چې د دربار په نجیب زاده ښځو کې هر یوه یو د زړه یار نیسي. د زړه یار داسې څوک دی چې د دې د نامه
خیالي یار
نه، د زړه یار داسې یو څوک دی چې د دې د نامه، د دې د عزت او د دې د ښکلا دفاع به کوي. دا سړی په دې نجلۍ باندې د مینتوب دعوه کوي، د دې لپاره شعرونه جوړوي، په هر ځای کې د دې ستاینه کوي، او که څوک په دې باندې یا تور لګي یا حداقل دومره وایي چې دا ښایسته نه ده، دی دفاع ته راپاڅېږي، دی ته درباري مینه وایي. او دغه مینه په اروپا کې د منسترل او د تروبادور په نامه باندې شاعرانو خوروله، ولسی غونډې شاعران دي چې د یو دربار نه بل دربار ته ځي او په هر ځای کې کیسې کوي، سندرې وایي، خپل شعرونه اوري.
او همدا خلک دي چې په لاتین ژبه دا شعرونه نه وایي،
دا خلک چې په ولسی ژبه دا شعرونه وایي چې خلک پرې پوه شي، عام خلک پرې پوه شي. په دغه شرایطو کې دانته د عامیانه ژبې بلاغت د ویلګریس الیکوینسیا په نام باندې یو کتاب لیکي، او دا وایي چې موږ کولای شو چې په عامیانه ژبه باندې ډیر لوړ مفاهیم، ډیر علمي مفاهیم ولیکو، او دې ته ضرورت نشته چې هر څوک دې په لاتیني ژبه باندې لیکل وکړي. د ولس خلک د دې ظرفیت لري چې په خبره پوه شي، که چیرته دا خبره ورته د دوی په ژبه وشي، نو ولې کوشش وشي چې په یو مړه ژبه باندې علمي مفاهیم افاده شي او خلک ترې محروم پاتې کیږي. په دغه وخت کې دانته یوازې نه ده چې دا کار کوي، یو عمومي حرکت دی، مګر دانته دغه حرکت ته ډیر وزن ورکوي او داسې یو اثر په عامیانه ژبه باندې لیکي چې تر هغه وخت پورې نه دی لیکل شوی، ډیر پیچلي مفاهیم پکې رانغاړي. همدغه کومیډي، نو د حرکت د مخکې نه شروع کړی دی او د خپل خبرې د اثبات په خاطر باندې غواړي چې یو اثر ولیکي چې پیچلي مفاهیم پکې بیان شوي او د خلکو په ژبه بیان شوي. اوس دلته سوال دا پیدا کیږي چې په کومه ژبه،
ځکه چې تاسو ویل چې په ایتالیا کې څو ژبې یا لهجې وي،
بیلابیل ژبې او لهجې دي. نو د فلورانس ژبه خپل اساس ټاکي، خو د ایتالیا د نورو ژبو او لهجو نه د ضرورت په وخت کې کلمات پکې راخلي، اصطلاحات پکې راخلي.
موږ وایي اصطلاح لرو وایي بین الافغانی پښتو، کنه د کوشش کړی د په هغه زمانه کې چې یو قسم
بین الایتالوی ژبه
جوړه کړي،
او دغه کار بیا وده کړې ده، او په نتیجه کې ایتالوی ژبه رامنځته شوې ده،
او د لاتین ځای ناسې شوې ده،
او د لاتین ځای ناسې شوې ده د ایتالیا په ساحه.
استاد منلې دې خبرو ته به تاسو ادامه ورکوي، خو د دې لاتین ژبې مړ کېدل او ختمېدل دا هم د ژبو په تاریخ کې، د فرهنګ په تاریخ کې، د ادب په تاریخ کې یو ډیر لوی سوال دی، یو ډیر لوی موضوع ده. داسې ژبه چې تر میلاد څو پیړۍ مخته آثار پرې لیکل کېدل، داسې ژبه چې د عیسی علیه السلام د میلاد په زمانه کې، یعنی 2000 کاله پخوا، لوی شاهکارونه پکې لیکل کېدل، لوی شاعرانو پکې د حقوقو ژبه و، د فلسفې ژبه و، د ادارې ژبه و، د ادبیاتو ژبه و، د شاهکارونو ژبه و. خو دا ژبه درسته ده چې د دانتی غوندې خلکو یې ګیلم سم ورټول کو، یعنی بدله دې لیکل په ایتالیایي ژبه په ایتالیا کې شروع شول، خو پخوا د دې ژبې قبر کیندل سوی و، په دې شکل کیندل سوی و چې یو ډیر داسې دقیق ګرامري اصول ورته وزده سوی و، او حاله چې ژبه هم ژوندۍ شې ده، او د راوروسو زمانو لیکوال هم مجبور وو چې هغه دقیق اصول او خیال وساتي چې په خوانو لیکلی وو. یو خو د خلکو د ژبې او د لیکنې ژبې فرق په دې کې وار په وار د وخت په تیریدو سره ډیر سو، او بل لاتین ژبه که څه هم کلیسا خپل رسمي ژبه وټاکله، خو کلیسا دومره ډیر بندیزونه وضع کړل د خلکو په فکر باندې، په احساساتو باندې، د عواطفو په بیان کې، چې که به په لاتین ژبه کې شاعرین کېده هغه ډیره وچه شاعري وله د کلیسا د زمانې، ځکه چې د دوی بندیزونه ډیر وو. حال دا چې خلک په هر حال غواړي چې ژوند وکړي، خلک خپل احساسات لري، خپلې تجربې لري، خپل عواطف لري، خپل شوقونه لري، نو دې شي هم لاتین ژبه ورو ورو داسې ژبه کړه چې ژوندۍ خبرې پکې نه کېدې، او دې شي هغه د لاتین مرګ چې وایو هغه یې سری کړ. دغه تبصره چې کیږي، دغه تبصره منی،
په دې اړه تاریخي واقعیتونه باید د نظر ونه غورځول شي. لاتینی ژبه د لاتیوم ژبه ده. لاتیوم هغه سیمه ده چې اوسنی روم پکې آباد دی. د میلاد نه درې پیړۍ مخکې فرهنګي مرکز یونان او د اتن ښار و، وروسته دغه مرکز انتقال وکړ روم ته. د میلاد نه 15 پیړۍ مخکې روم جوړ شوی دی، او روم په دغه وخت کې په درې پیړیو کې په کافي اندازه وده کړې وه، د اقتصادي لحاظه چې فرهنګي مرکز روم ته ولېږدېد. نو د لاتیوم ژبه د یونانی ژبې ځای ناستی شوه، د فرهنګ په تولید کې او د علم په تولید کې. خو په دغه سیمه کې انسانان جامد نه و پراته، د انسانانو ترمنځ تعاملات موجود و، جنګونه کېدل، نوي خلق راتلل، مهاجرتونه کېدل. نو په اروپا کې د میلادي 15 پیړۍ نه وروسته ډیر ګڼ مهاجرتونه شوي دي، په نتیجه کې ژبو تغییر کړی دی، او هغه ژبه چې کلیسا خپله ژبه ګڼلې وه، رسمي ژبه ګڼلې وه او ساتلې وه، د چا په اصطلاح په مالوچو کې ساتلې وه، هغه ژبه د خلکو ژبه نه وه. خلکو د نورو ژبو تر اثر لاندې خپله ژبه بدله کړې وه، نوې ژبې رامنځته شوې وې. په همدغه وخت کې د اروپا د شرق نه د فرانکانو تهاجم په غربي اروپا باندې کیږي. همدغه وخت کې هغه خلک چې دوی ورته بربران وایي راځي په غربي اروپا باندې د جرمني لخوا. په همدغه وخت کې جرمنان په جنوبي اروپا باندې خپله اغیزه خوري. نو په دغه شرایطو کې ژبې په خپله په طبیعي ډول بدلیږي، او هغه ژبه چې رسمي ژبه ده، د فرهنګ ژبه ده، د پوهې ژبه ده، د خلکو د ژبې نه بیلیږي. تر یو وخته پورې خلک بیا هم کولی شي د دې ژبې نه استفاده وکړي، مګر یو وخت هغه فاصله دومره حتی رسیږي چې نور د خلکو او د رسمي ژبې ترمنځ ارتباط قطع کیږي. خلک په رسمي ژبه نه پوهیږي.
دلته پوهیږي نو په مکتب کې به زده کوي،
که پوهیږي په مکتب کې به زده کوي، نو دلته خلک بیا په خپلو ژبو کې اثر تخلیق کوي،
خپل
احساسات بیانوي، او دغه احساسات چې پراخه شي د دین ادب جوړیږي. نو موازی ادب په نورو ژبو کې هم شته، خو دغه موازی ادب ته د قدرت د خاوندانو لخوا په سپک سترګه کتل کیږي. یعنی دوی یو مړی ساتلی دی په مالوچو کې خوندي کړی دی، او دغه مړی پرستش کوي،
ځکه چې دوی پخوانی دودونه ورسره تعلق لري.
دوی پخوانی دودونه ورسره تعلق لري، دوی د قدرت منشا هم پام دی کېده، کله چې اداره د چپلاس کې
دوی په ګټه آثار هم پام دی ژبه کې لیکل شوی دی،
دوی په ګټه آثار هم پام دی ژبه کې لیکل شوی دی، او د پوهې په لاس کې نیول د قدرت په لاس کې نیول دي. نو دوی قدرت هم دغه ژبه بلواله تامینوي.
او بخښه یو ایتالیایی متل یا لاتین به البته خو پخوانی متل دی، وایي روم هغه ځای دی چې رومي ژبه پکې ده. نو دا د فرهنګ او د قدرت رابطه، د ژبې او د قدرت رابطه، چې دوی ژبه چیرته چلېده دوی په دې پیدل، دوی خو ساړه استعمارګر وو د روم خلک، دوی په دې پیدل چې چیرته ژبه ورسېده، که هغه اسکندریه وه، که هغه د افریقا سواحل وه، او که هغه د اروپا نورې مختلفې برخې وې، هغه ځای یو قسم د دوی تر اغېز لاندې کېده.
نو کله چې د ژوندۍ ژبې او د فرهنګ د ژبې ترمنځ فاصله ډېره زیاته شي، نو دلته یو انقلاب رامنځته کیږي، چې دغه انقلاب دوره همدغه دولسمه او دیارلسمه پیړۍ ده
چې
دانتې پکې اوسیږي. مګر دغه انقلاب تصادفي انقلاب نه دی، په دې وخت کې نورې پیښې هم کیږي. د یوې خوانه په همدغه دولسمه او دیارلسمه پیړۍ کې تخنیکي پرمختګونه رامنځته کیږي. په آسیا کې په اسلامي هیوادونو کې د بغداد حکومت د مغولو د چنګیز د اولادې د گزارونو لاندې
ختمي
شپږ سوه شپږ پنځوس هجري قمري کال کې، چې 1206 عیسوي کال ته جوړیږي. په دغه وخت کې مارکوپولو چین ته سفر کړی دی، او د چین نه یې باروت اروپا ته راوړي دي،
او
قصې او خاطرې راوړي دي. په دغه وخت کې د عربو افکار په اروپا کې ډېر خواره شوي دي،
د ترجمو د لارې
او د عربو د لارې د یونان فلسفه هم اروپایانو ته رسېدلې ده. څرخه پیدا شوې په اروپا کې، یعنی د تر ورېشل د لاس نه یو ماشین ته انتقال شوي دي. دا یو تخنیکی انقلاب دی په اقتصادي نظام کې، د پیسو د لیږد په سیستم کې پرمختګونه رامنځته شوي دي. نو دا ټول هغه شرایط دي چې خوځنده شرایط دي. په دغه خوځنده شرایطو کې نور بیا د قدرت انحصار مشکل دی، او د دې خطره د پاپ په ضد باندې امپراتور ودرېږي. خبره په دې کې وه چې ولې لاتین مړه شوه او ولې ځای نورو ژبو ونیوه، دا د تاریخي شرایطو زیږنده ده. یوازې د ژبې محدودیت او د ژبې ګرامر د دې باعث نشي کېدلی. موږ باید دا حقیقت ومنو چې ټولې ژبې د بدلون په حالت کې دي، مګر دغه بدلون باید په داسې یو شکل وي چې هر ژبه خپل معیار وساتي. او هغه کار چې دانتې کړی دی همدا دی چې د ایټالوي دپاره یې معیار جوړ کړی دی. دا معیار یې په تصادفي ډول نه دی جوړ کړی، یوه ژبه یې د اساس په شکل نیولې ده او نورو ژبو نه یې ورته اخیستنې کړي دي. دغه په ژبو کې د ولس ژبې ته نږدې کېدل او د ولس ژبه معیاري بڼه ورکول یو حرکت دی چې د انسانانو لپاره طبیعي حرکت دی. د قدرت خاوندان کوشش کوي چې دغه حرکت یو وخت کې قطع کړي. دا په ټولو ژبو کې په لاتیني کې مشول.
خو کبیر تراسو دانته ته تاسو ویل چې د په فلورانس کې په سیاسي لحاظ د په فلورانس کې د پاپ دین مانه خو د پاپ سیاسي برلاسي نه منله. لدین دا معلومیږي چې دای په حقیقت کې د ایتالیا په ملي کسانو کې وو، نسبت دې ته چې د پاپ کسې وبولو، او لکه څنګه چې د ایتالیایي ژبې لپاره او د وحدت لپاره کار کوو، د ژبې د ملک د وحدت لپاره هم کار کوو. نو بنان دی په سیاسي دلایلو هم دې ته مایل وو چې یو معیاري ایټالیایي ژبه رامنځته شي. که څنګه
پرته له شکه دی د عامیانه ژبې د بلاغت په نام باندې یو کتاب لیکي، په همدغه وخت کې دی د نړیوالې پاچاهۍ په نام باندې یو کتاب لیکي چې په هغې کې دا طرحه وړاندې کوي چې د نړۍ حکومت باید د خلکو په رایه باندې استوار وي او مذهبي واکمن په دنیایي چارو کې لاس ونه وهي، د مذهب او د حکومت بیلخت غواړي. دا داسې نظریات دي چې دغه وخت لپاره ډېر انقلابي نظریات دي. نو دانته په واقعي معنا د سیاست فیلسوف دی، سیاستمدار هم دی، مګر د سیاست د په اړه فکر هم کوي. ژبه د یوې سیاسي وسیلې په حیث کاروي، یعنې دی یوازې د فلورانس د ژبې په خاطر باندې الهي کومیډي نه لیکي، کومیډي د سیاسي مفاهیمو دپاره هم لیکي، د فلسفي مفاهیم په خاطر هم لیکي. که څه هم دی د کومیډي د لیکلو په باره کې داسې څرګندوي چې دی د یوې مینې د ځلولو په خاطر لیکلې ده.
دغه ښځه چې دانتې وایي د الهي کومیډي شعرونه یې د هغې په یاد لیکلي دي څوک وه؟ د الهي کومیډي د لیکلو نور عوامل کوم وو؟ د دغو او ځینو نورو پوښتنو ځوابونه به د ازادي راډیو مجلې د راتلونکي اونۍ په خپرونه کې واورئ. اوس اجازه غواړو. په عزت اوسئ.